د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځني څخه په 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو په خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو ستونزې سړي او دا ستونزې به څنګه هواري شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره سرپرستان معرفي کړی دی. د ناتو یو ویان وای القاعده شبکه که څه هم له طالبانو سره همکاري لري، خو افغانستان ته کوم واقعي ګواښ نشي پیښولی. او د جمهوری غوښتونکي ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست لپاره نوی سرپرستان معرفي کړل. د ولسمشر ویندوی ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه وویل:
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جدا کنه. اگر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس، اگر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه، او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
له دې مخکې ښاغلی ستانکزی د دفاع سرپرست وزیر و او د ملي امنیت د سرپرستۍ چارې مسعود اندرابي پرمخ بیولې. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی عبدالله خان او ستانکزی به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د ناتو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي. خدای فکر نه کوي چې القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي ګواښ پیښ کړي. جنرال چارلز کلیفلند زیاته کړه دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری د تیر کال په مني کې د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. جنرال کلیفلند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوې. نوموړی اټکل کوي چې د محل په افغانستان کې له 300 پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي. د ناتو ویان زیاتوي سره له دې چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم دا شبکه د ودې او ګواښ وړتیا لري. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړی. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خپر شوي خبرداری کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. د امریکا سفارت دا خبرداری څو ورځې وروسته له هغه ورکوي چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندویه میرمن وتښتول شوه او لا هم بېدرکه ده. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ، د استادانو او همداراز د کتابتون غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره د ودانۍ د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. د سوریه د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د ترکیه پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې په لسګونو تښتېدلو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په برتانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډلې پرون وویل د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیز ولایت کې په سرماده کمپ بم وغورځول شو. د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډله وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي دي. څرګنده نه ده چې بم چا غورځولی او دا هم معلومه نه ده چې د وژل شویو شمېر به دقیقا څو وي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوری غوښتونکي ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستي، خو دی اوسمهال هغه نشي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نشي کولای د ټرمپ ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوسمهال هغه کار چې باید وشي د جمهوری غوښتونکي ګوند یووالی دی. د ریان په وینا که د جمهوری غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نشي، نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. اروپایي ټولنې د کاسوو له چارواکو په کلکه غوښتي دي چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینه پریشتینا کې د کاسوو له جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پریشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي. کله چې وایو د کاسوو لپاره د اروپا لرلید، له اساسي اصولو یې پیلوو. څو هغه کسان چې په جغرافیه او تاریخ نه پوهیږي زموږ د لویې وچې په زړه کې دا هیواد رد نه شي کړی. موږ په ډېرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي ټولنې وښي اروپایي کمیسیون له دې یوه ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بي ویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلی شي. ټاکل شوې ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه رسما تصویب کړي. او وروستی خبر، د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان ښاروال د انتخابولو لپاره رایې ورکړې. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري، د لندن د یو شمیر ښاریانو له ملاتړ څخه برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي، نو د لندن د اوسني ښاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د ښاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالیو دوام درلود. صدیق خان اصلا پاکستانی دی، له دې مخکې د بشري حقونو وکیل و، پلار یې د بس چلوونکی و، خو اوس د زوی یعنی صدیق خان اراده کړې چې د لندن د ټولو اوسیدونکو ښاروال شي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو وابهوري چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیا او کمزورتیا په اړه راپور لرو. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان وای ټاکل شوی ده چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د دغو الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغیزمنې بولي، لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کیږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وایي چې د افغانستان هوایي ځواکونو ستونزې شته او واشنګټن دې مسلې ته توجه کوي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک 9 الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرفه دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خپرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نورې پیاوړتیا ته اړتیا لري، او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنې کوي دې مسئلې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یوه ستونزه د هوایي ځواک وه چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2015 چې په راکټو مسله دي په جون میاشت کې شروع کېږي، په جون، جولای او اګست کې په هغه میاشت کې څلور څلور باره راځي. باره راوادي غو زموږ چولکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کېږي چې اوس شروع په شوې ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافي وي او که نه دي. ده د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو ویې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا وروسته نه عملا استفاده کېږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان، تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوي او هیواد ته راغلي دي.
د امریکا د لوی رئیس جوزف دانفورد په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان هوایی ځواکونه روان کال پیاوړي شوي دي او په دې برخه کې به امریکا نورې مرستې هم وکړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو سربیره پکې له کابل راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هېواد قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. دی وایي دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
او په خزونه دا لازم ده چې د خپل وطن د ساتونکو، د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر به وي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دغه ډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن تمدان مجاهد پولیس بچیان په دې خاورې د دشمنانو او د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر میړانه او افتخار باندې خپلې مینه وکړي او تر وروستې وروستې خاورې نه دفاع کوي. د دغسې زمریو باشرکته ځوانانو ستاینه د دې مورال جګوره او دې ته مینه ورکونه دا په موږ تاسو باندې فرض ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولا زمری د ولسونو په اساسولۍ ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکار واوسي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ کوي.
من په خپل ټول قواو ویاړم. من خوشحاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي د دوی خاوندان دي، د دوی ټاکل کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال یې مېړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی وو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم ازادي راډیو یاد به مجله پروګرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروی سره مرکه اورئ.
ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي هغه هم لکه د نش برابر دي.
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شمله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
دیکې د یوې انجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولی د غزل موسیقي مینوال کم شوی دی.
که دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي دا د دوی خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق دی په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د ثور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمی او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېرېدونکي دي. د مې درېیمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1991 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د ثور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه. په پیل کې د خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امینچا د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی وی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا ترسره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وې، یو وخت د خوست د فرهنګیانو په څېر ویلی شو چې منسجمو فرهنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبه په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل که چیرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارولی دی چې ځوانان په نام سیمو کې دې ته هڅولي دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي، ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترړې وکړي. کم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې رالوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست یو ځای پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خاد لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبله ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یوه ښېګڼه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ده د ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې و علمی، فرهنگی، کلتوری او نورو برخو که مصرف
دی. یاد دیوی که چه هم ننگدی و نیمی لسیز را روسته ده خوز پا مرکز او یاشمر ولسواری که ادبی او کلتوری برنامه او دستوری جوری گی خوکتون که بیا حق برنامه گتگوری بولی چه ده نورو خوگرنو ترسنگ ده زوانان لپار دزدکلو او ده دوی ده فکری استادونو پا غوری دلو که اغیس منی تمامی شی.
ده پسلنه و مشایرو ده رپورتونو پا دوام ده زل ده کنر ده پسلنه مشایره رپورت لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري ته
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوې وو چې باید د ملي والی او سولې د پاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخاله ورانای پرور وزن دیوینه تویدل دا انزور کا چې همیشه خپل لیکنو او اشعارو کې دهواد ملي ګټه صلح ثبات پرور ګلوی او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سیند چپی نغمه جوړون کې بللې وی خو ګیلې دا وچی د نورو کورونه رڼا کړی دی.
تا موجونه نغمه ساز دي ستا چپی دي سندری دي الهامی شان انګا زکلی پورته کیږي ترې ټپیږي شور او زور دی هغه شوه جوړوي را تسری دي سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي را تغني دي.
له پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې بس هر ساعت د پار ولس جنازې نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي زمونږ ټول عمر دی بس جنازې په جنازه کې جنازې شي پیدا نور دی چانه کېږي د وس جنازې حلالوی میں حیوانات رات بغار وخی او رات خان دی بنی آدم رات سخفان داخلی
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپلو تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روان دی. خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدایه سوله درنه غواړم. د جنگونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونه سیمټي شو ټول ښارونه سیمټي د بعضې بعضې خلکو دي دا زړونه سیمټي د مال دولت نشه کې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نه شولې فټونه سیمټي یو ځای دی نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دي پکې زغ زیات رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پختلی د مرکې د اوریدلو بلنه درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چې کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چیرې مونږ لکه په پښتو نه پویو، لیکل پکې نشو کولای، لوستل مونږ ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې جبه سرکاري نشي او سکولونو کې ونه خودل شي، مکتبونو کې ونه خودل شي، پونتونونو کې ونه خودل، نو اړیا ګران دي. نو پدې وجه لکه داغه اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمی دي، مجلې کدي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې د لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلی دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راسه خود ملګری مونږ بشر صاحب سره کار کو او دا چاپو پدې کې بدرې وار لکه هغه بندشه یو ځل د حکومت لخوا پدې بندیز لګیدلې، کله کله لکه یو دو وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډیر کم وخت لپاره بندشه و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستون کې ډیر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ ته وجې لکه مونږ یې نشو لیږلې، زمونږ وسایل دومره نشته. خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښي چې هغه ته مونږ ورکړو، هغې هغه ته ورسي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې دی کوم خیبر ټی وی چې دی دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه چې ما ته وته چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمره کار لکه دلته نه کیږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دی چې لکه کوم پښتو له پکار دی، د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډیر زیات کار کیږي. او افغانان رونه چې زمونږ دلته کیو، نو هغه وخت به هم د پښتو ډیر زیات کار کېدو، زمونږ مجلې به ډېرې چاپې دي، لکه هغه به مارکیټ نه خستلې کېدې هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډېر زیات وو. اوس لکه داغې کتون کې ډېر زیات کم شو، تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبرېږي. او خلق مجبور دي چې هغه وګوري بل لا راغی سر نشته زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ٹی وی هغه به نوم د پښتو وخت ډیر کم دی او د خلکو تنده به نه ماتیږي بل طرف ته لکه اردو چینل انگلش چینل خلق لکه هغه طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري
او د ریډیو په برخه کې پخوا ریډیو پاکستان یو فرمایشي د سندرو خپرونې نشتېدلې نه پوهېږم چې ریډیو پاکستان کومه ریډیو وه موږ به هلته په کلو بانډو کې ورته غوږو اورېدلې به مو د خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نورجهان سندرې او دا پخوانۍ سندرې به موږ د همغې نه اورېدلې اوس مهال پښتو نشرات څونه دي د ریډیو په برخه کې او کیفیت وضعیت د هغې څنګه دی؟
د ریډیو په برخه کې لکه نن سبا د پښتو ژبې لپاره ډېر کار کېږي په دې کې د ریډیو پاکستان خپرونه هم ده د هغې ایف ایم دی هغه لکه اورېدونکي هم ډېر دي ځکه چې د هغې هغه غږ لکه تر ډېر ځای پورې رسي او هر پښتون چې چېرته آباد دی هلته رسي دین علاوه نور ایف ایم دی پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډېر کار کېږي
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په قبایلي علاقو کې خپرونې کوي د هغې خپرونې تاسو اورېدلې د پښتنو دپاره هغه څنګه دي؟
بالکل د مشال رادیو ما اورېدلې دی او هغه فاټا د بلوچستان کې په لرې پرتو علاقو کې خلک یې ډېر اوري او د هغې فیډبیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو یې ډېر اثر کړی دی چې هغې نه خلک زده کړم کوي او ډېر زیات یې اوري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه یې د هنر لمن ټینګه کړې ده. سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکښ استازی دی. رضوان وایي هغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي، د هغوی تنده ماته شي او زما زړه تش شي. ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهاره رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
کزن وے عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا ہسی در خطل
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي ښکلا ور بخلی وه، بلکې دا د استاد منور مشری زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد ښار ملنګ جان واډ ته څیرمه په یوه بالاخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلي د بیلابیلو ډلو ډیرې جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجري راوتې سندرې وایي. د سندرغاړو دا ډیری چې د وګن بازار په چت جوړ شوی دی، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلریوي ګامونه ټکنی کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی وو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
دغه غزل چې وروسته خوشحال بابا وویله ما ته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زموږ په کلي کې زما د تره د زوی واده و، تاسو باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته وویله. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو ښایست و. ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو څو کلونو جنګونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو دا ښایست یا خو له منځه وړی او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د
سرکلی وختونو کې یا چې ماشومان سنتي وکیدل خو خا بادل ته ډیر خلک د سیکور کولو کې ودا محفل نه جوړول زم به څو لګ دسه څور پور باندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر وو به چې دا رسم روا ډیر وخت پر دوام لرلې خو متاسفانه چې دا اوس نشته
د سندرغړو دی او دی تور ته نور دی روته د خار سره لنیک دی کله څه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ دا ورېدو تند په ژوندې بڼه ماته کړی
زلمه وخت یارم د خوی ولسوالۍ سیدی او کله کې وس چې په خاله څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ترازو موسیقي او یوازینی هم معلم صاحب دی چې بس غزل وایو غزل زما ډیر خوښي
ما نوم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیولې د کلیمه زما رضوان استاد سندر ډیر زیات خوښ دی او زه په خوا چې زمونږ ډیرې مجلس په کلو بانډو کې کېدی اوس نه کېږي مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډیر زموږ خوښ
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي
کله غنوې کول د نوې موسیقۍ ته رشد ورکی دا دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی د موسیقۍ په لحاظ باندې پردې موسیقۍ ته ډیر لیواله دی بیخي پردې حرکتونه پکې ډیر زر زینیسي او ډیر زر په تاثیر کې نو دلته دا هنرمند هغه چې راځي ا د هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د اواز مینوال نو هغه د زلتر وبي غزل چربت او داستان وایم او یو څه د هغه تند خړو بشي او څه زما لري تشي
د زه ته وی چې وز د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د خار په وټلونو کې کوي نو زکه د اصلي موسیقي خوند او رنگ پکې کړي
خپل لاس په نخلو خوشان توري کړه ګنې د داد غشوندو خپل ول پپالنګ بدی دا حسی در خطر سو گنگ دے دا دغو شوندو کولول پپالنګ بدی دا حسی در خطر سو
شمل نیازی دا کابل پانتون داروا پوهنی دا پانزی ماسل دا شمل پا دی ورستو کی داروا پوهنی پا برخه کی او کتاب جبالالی او دا پا دی باورده چه جبالال شوی اثر دیر گٹه ورده لاغلی نیازی سره مرکه کړی په مورته را اړوم شملې زچ څومره خبر سوایم تاسو ماسله یاستی لدین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري نو کله سپوغو یو څراته وایستی بیا هم د کتاب په اړه خبرې
اول ناز څنګه دې کې سه ماسله هم در په هنه نو زه د ماشوم د ادبیات د کور یو بنسټ دی او نه هدا سیاغه کې کار کوم دی هغه ویان دی ما او د دې څنګه کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم
او نام خدا نو څو ځای مصروف اه تاسو یو کتاب ژباړلې د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایسته چې د یو لیکوال اثر مجبړلې کده مختلفو لیکوالو مختلف مقالې مجبړلې دي
دا کتاب خو د انګلیسي لیکوال دا اورایزن سوات مردن یو موضوع لري البته د یو لیکوال کتاب ده سدا مجبړلې اروپهنه پورې اړوند کتاب ده چې ډېر پکې هغه ټولنیز مسائل ذکر شوی سي څه ډول انسانو کولای شي د غویر نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولای سي پر تلوسو بر لاس شي څنګه کولای سي او خپله طبيعت لري څنګه کولای سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسی یو مقام ته ورسیږي ټول دسي مسائل پکې ذکر شوی دي ځوان نسل لپاره په تیر د کورنۍ لپاره ډېر زیات مهمه موضوعات دي چې کولای سي د دې نه په ګټه اخستنه سره کثیر د موضوعات ولي نو کولای سي پر اتلونکو کې خپل ماشومان لپاره ډېر خه ګټه ترې واخلي خفزا کړ من سره وړي خپل ماشومان خو روزي نو ټول هغه مسایل چې پر اختیام زمنګ نه نه ټول نه کې ورته ډیره زیات ارتیا ده
شملې لکومې ژبه دې ژباړاله
او دا کتاب خو اصلا امریکایی دا انگلیسی کتاب دا خو بیا ایرانی تا جبرل سو ایرانی جبه تا بیا ما ایرانی جبه دا پختو جبه تا را جبرل
ما چه کتاب وکد پدی که مختلف عنوانون دی تاسو هم یادوان وکده پا مجموع که چو عنوان دی دا؟
تقریبا دی شل و شوخا که عنوانون لری سی پا یو سل و سالور سال و خصفو که دا کتاب چپ سوی
پا طول موضوعات خبری مشکل دی چی وی که وقت دیر کم دا یوه موضوع چې تاسو یاد کړه په سر کې چې د ویرې موضوع وه
بالکل
او هلته مو لیکلی دی چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې من سره وړي سي مثلا کله سې ځوانان یا د هر سن انسان سي اوسي ډیری کارونه سې کوي په هغې کې یو ستره ویره لري که بریالی نه شم دې کتاب کې کوې دغه کار کې یا کوې نه شم کړلی یا که د مثلا زیان سره مخ شم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي یعنې انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض هم مړه شوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بلاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه شوې حتی مرګ حالت ته یې رسولی همداسې نورې ډېرې پېښې په کې ذکر شوې سي د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې چې یو اورګاډی سې اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو دې لپاره سې هغه یې وکته سې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل چې دا یې مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولی سو ویرې ته او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستی چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کیدای سي تاکید سوی ده
دې برخه کې سي ویرو ته موږ څنګه ماته ورکولی سو ډېری همغه برخې سي مثلا ستره دښمنه ده بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه دي سي دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو ویرې ته ماته ورکړو هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري سي تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره سي دغه ما خپله تجربه کړې سي انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري سره دې سي هغه کار به هېڅ شوی نه خدا به ځان تلقین کړي سي نه دا کار څه وایي یا یو شی سي د هېڅ دا ویره ترې ونه لري خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره فکر وکړي سي واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري نو د دغې لپاره د څنګه سي ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده سي که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو سي واقعا دغه کار زه کولی سم په دې تاکید وکړي سي دا زما وس ده زما توانایي سته زه په خپل استعداد باور لرم په خپل فکري ځواک باور لرم نو دې وخت کولی سي موږ ویرې ته ماته ورکړو
یو څه مو د په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلی دي دلته منظور کوم طبیعت ده خپله د انسان خپله تبه که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده
دلته دواړه برخې راځي یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي خپل هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي دغه موضوعات دې کې ذکر شوي تقریبا کله سر نه راونیسو تر اخره پورې ټول د داسې موضوعات دي د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس د دغه موضوعاتو لپاره پکې ډېر پام شوی
شملې د افکارو د نفوذ په حیسه کې موږ یو عنوان شته ده په دې کې مو منظور څه و د لیکوال منظور څه و افکارو د نفوذ په حیسه کې څه ویل
د افکارو نفوذ داسې په یو شی باندې نفوذ کول دي، یو خپل د خپل افکار باندې نفوذ لرو، او یو دا دسي خپل افکار په نورو باندې ومنو، د نورو افکار باندې موږ خپل نفوذ لري. دې برخه کې دې ته یادونه سوي سي، موږ خپل دغه افکار هم واخلو، په نورو یې ومنو، خپل افکار واخلو، یعنی نور زموږ افکار ومني، داسې قوي اوسو سي نور دې موږ هغه منلو ته چمتو اوسي.
دلته منظور دا ده چې ډیری وخت داسې سوي دي چې یو سړی په خپله په یوه موضوع باندې چې بیانیي او یا غواړي نورو ته یې ووایي، نور دې ته متمایله کړي چې له ده سره دا موضوع ومني، دی خپله ډېر پې باوري نه وي.
بالکل، باوري خبر، په ځان باور لرل دغه خبره ډېر مهمه ده.
نو اکثره وخت هغه کسان چې په خپله په خپله یوه موضوع چې ترکوي په هغې باندې باوري نه وي، طبعا چې نور کسان هم دا نه ورسره مني. په دې کې همداسې موضوع ته اشاره شوې؟
هو، همدغه موضوع دي. پکې
یو بل عنوان هم شته ده چې جالب ده، فکر کوم وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي، په دې کې منظور څه ده؟ د مهرباني د دې پیسه کې
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا ده چې موږ ټول ډېری که دا عنوان وګورو نو همداسې یو مقصد دی اخلي، خو دلته ظاهري ښکلا نه ده، دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده. دلته داسې یو ښکلا ده چې انسان هر ډول وي خو هغه طبیعي ښکلا ولري، هغه باطني ښکلا ولري، نور ځان ته راجلب کړي. یو دا بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کولو لپاره سې دې پسې یو بل عنوان داسې له زړښت سره مبارزه، دا دواړه سره تړلي دي تقریبا، ځکه که چېرې له زړښت سره مبارزه وکړو، بدبیني ده کومه چې انسانان ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري، دغه له منځه وي، نو د موږ هغه باطني ښکلا سې ترلاسه سي. داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سې موږ خپله یې کوو، نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي. دلته یو قسمه دې کې راغلې سې یوه نجلۍ سې ظاهري ښکلا هېڅ نه لرله، خو دا تل دومره خوش طبیعته وه سي هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول. نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطني ښکلا کې نوم.
د کتاب پیسه کې دام راته ووایاستئ چې په خپله مو چاپ کړی، بل چا درته چاپ کړی، او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوه پوهنتون کې هغې کې مې خلاص کړی، ټایپ یې ډیټ یې کمپوز یې ما خپله کړی، او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې، نو ورونه مې راته چاپ کړې.
شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
هو بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده، تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي.
د دغه کتاب په حصه کې مو چې چاپ شوی ده، له دوستانو مو بیا څه اورېدلي دي، هغوی څه وایي؟
هو، یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته، په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته. نو دا کتاب چې ما وژباړه، له ټولو دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم، او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډېره مننه.
تاسو نه ډېره مننه.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي، د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د ورژبه ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کیږي، که زه هم وکاروم نو د ورژبه شاعر ښاغلي مطیع الله تراب د مرکې اورېدلو ته مو رابولم چې داود تپان ورسره کړې ده، په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ.
تراب صاحب، ما دی په دستړی مسی لپاره په اختیار کړی.
مننه کوم تپان صاحب، تاسو د ټیم ملګرو نه زما څومره مینوال لیکم، زیا پر زما غږ رسیږي، ټول مینوال ته سلامونه وایم، مننه کوم، درنه خوشاله سي.
خیر سي. تراب صاحب، د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډیر کم پیدا کېدل. ما یو کتاب ولید، د لل می ګلونه او د کاڼي وبو، د یو نوم می ذهن ترازی، هغه کتاب او ستا معرفت د به دواړه اوریدونکو ته ور معرفي کو.
طفان صاحب، دا څه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب امکانات سره کم وو، دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وختو زکه مو پکې راوستل په اصطلاح د واده وریجي دی چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب و د چا یو ملګري صحیح شوله
حاجي واده وریجي مې لیدلې ویلې وایي نصیب به مې چې کله د اشنا د واده وریجي بې درېغې خوړلې دي زما د واده وریجي
خیر اوسې ښه درته خبر بوتله چې هغه دغه د شوتلې ګل کس هم ګولې د کار نه دی او شوتل خو داسې دی چې هغه دغه ته نغه نه لري خو بهرحال یو څه نو وخت و هغه د نو وخت په ترتیب مو
نوم یې دغه و
للبی ګلنا او د کاڼي اوبه وي صاحب او للبی ګلنا
تارو پاړه دي مو وای اوریدونکو تاسو تراب دي کوم ځای او په کوم ځای کې اوسیږي
په ټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما یو غټ کور دی د ټولو قومونو سره قومونه چې په افغانستان کې اوسیږي موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس په اندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی په جنګلوي دي سویل
کتا سوال به ځای نه پات کیږي کراټولې کو پیدایښ په نګرات شوې او کوګیانی یو د سپینغار ډډې ولسوالي ده دلته پیدایښ شوې او د عمر زیاته سبب په پیښور باندې تیر شوه
احساسات دي راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات چې لمړنۍ شعرونه چې په ساده کې تاسو اوسېدي شاعریم کوله څه ډولم کوله اوسنی شاعری څه کوي څه ډول یې کوي
تپان صاحب کاڅ ارڅم د سې وچی نو کوز وطن پردان دی بللې او مړ ور ویلې چې قرب راسي وځي وشي په وګر کې چې څوک یو میاشتې رکی هغه موسم یا هغه پزاد داسې وشي ډیره شاعرانه و بل بیا هم داسې وشي په چستر غوتم قاتل چیرا اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شعر ووایو او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې دی ولا تاسو ته معلومات دي نو هغه ته بیا دغه کوم مقامونه چې دغه مقامونو خیال موږ ساتلو کړته هم زړه مو را پړسېدلې او
تاسو په جدو کې کنزلم کړی کې هغه اوریدونکو ته واور وایي دغه وخت شاعری د فکر
دغه وخت وو سپین شعر وو تقریبا وو کې موږ د کلو د بانډولي ونی او موږ د غرو د سردرولي ونی دغه د خار د خاریو مینان دغه د ډیرو خوشاله مینان دوی ته په پخو کې مینان ارغړې دوی په سرو شو ډهار وخت پیښې دي دوی ته مباح دي د شرابو اوبه دوی ته هر څه په نیم بیا رسیږي چې لمر زموږ د خپو تلې وڅیزي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پیچکې د دالان سویرې لاندې چې موږ ودرد سو کفر وشو ما عزیزینو ته ګناه معاف ده ولې چې دوی پترتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه موږ چې د زلف تار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر ابا پو لګېده خلکو ته کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنسارې کوي زنای کړې بیا د هغې سنسار ډېرې په کاڼو وخت هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزلو مووی نه وشاربلې بیا موږ راشنو شو پر اګزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبرې اوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زموږ په وینو یې منګولې سرې شوې زموږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی چې په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړي دي هغه سې کوم خاطره ورسره تړلې ده
تاسو معلومات یې بعد تپان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی وو چې په همدغه ځای باندې بعضې دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نشو کولی که نه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم شوی دغه تقریبا تاسو بهتره معلومی ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته کومې ویلې معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تاسو ناڅاپي نظم وغوښت
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه یې خلک یې نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب څوک ورته سوم په دغه ټولنه کې حزب خلک یې ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړې به درځي ته یو ښکارور سړی په اصطلاح په دغه باندې تیر تاسو د ولس ترمنځ سوم تاسو د دغه ولس ځامن یې او دغه ولس کې دغه ولس اوبه او غنم خوري به تر درته معلومه ده زه هم دغه خغل ته فقط دومره وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چاتر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چاتر مخه د یو مظاهره تر مخه شوار د چاتر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پرما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم کده ولسی کده پولیسی کده یو چارواکي تر مخه چاله درې مې بارا ده چې زه په پلانیت امازان قربان کړې ده چې دا به سر پستایلو باندې نارځي درسته چې سر پستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بل یو مهمه خبره ده چې شوار به یو خېټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تپان صاحب څوک شاعر څوک لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ماته تر څوک کم راځي په لحاظ خپل لوړ که یو څوک اتیا به ته شعر وایي شعر لیکي خو هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم پکې نه راولي ماته د دې ولس او د دې خپل قوم نه او د دې خپل قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغه خلکو پر مخ باندې د خپل ګزار البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږیږي دې خبر زر نشي حس کولی پاغه اناناتو چې د خلکو کوي پښتون یو مغرور قوم دی دا پاغه اناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي
ستا د خبر نه چوړ ماته داسې راوځي چې هر څوک خپله لار لري
زه د چا د طفان صاحب د چا مخه نه نیسم ته نقادان چې کوم دی په ستره څېړونکو چې دي د هغوی مخه ما قلم نه دی نیولې نګرار کې ناستې د خلکو ګردی مې جوړ کړی دی ما دا معلومات شوی دی چې مانا دا چې تورآ شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خیبر کې نس داخل کو چې کوم ګرځې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سن دي ورته د کوي د تا په مرکز کې داخل کې نس تو چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویلي خو هم دغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې سمره ګری وي څه یې کړی ولې به سو څه وکړل چاتر مخه شوار ویلې د چاتر مخه زه په چا باندې نوم نکړم دا غینه مخه د چاتر مخه شوار ویلې د چا ستای نه کوله دا غینه ورسته د مجاهدین ستای دا غینه ورسته طالبان ستای نه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستای نه کوي نو وای چې دینه ورسته بسوک راځي د چا ستای نه بکی اته خو زړه کدا خلک دا وی چې معنا دا شول چې دازت څنګه مکه کې سالې غوما باقي سر راته رنجوه چې دازت وای ما زخپل قوم نور زخپل شپه لره زوبای خپل شپه باندې وګګم دا په چا باندې ترکید نه دا ماته وی چې معنا دا چې زت وای ما دې سر سر خو زو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تعبیر خو ویلې معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولې دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکا شوی دي خلکو سره پریب شوی دي ژبه یې خورل شوی دي خوره یې خورل شوی دي لباس یې خورل شوی دي زه خو دې قوم ته لاس تر زین نشم کېدسته یا د توج دی وخت اوریز دي لپاره پټه تا شو ټول شپه سندري وایمه
هم سه بیت د خپل څمره
جوړ او څمره د ور ورته کړو چې خپل محل ته جرانا راوسه
او تراب سه ساده سره आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
خبې غزل مې ده که څنګه مخه تاسو په قوال په چکراتو ویل دي چې زه غزل کلاس نه لرم بهر حال د چا خیال نه ګډ ورکو ما ما اوریده چې تا ویل هغه ودنو ما رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه ومه او تا نارې وکړې چې د شپې نه وخت اړځي وشوي زه لګېدلې هم په زغره خو په زړه نه ومه ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وښتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپه خنه ومه او ما ځان یې رکړ تر رجړم او سلای درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه ومه او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلما بیا به هم خپانه ومه او بیا په دار وخی چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپانه ومه
ډیر خسته تراب سی اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعری وړاندې نکړه خبره وړاندې کړې دا لند یو خبرم راته وکي سې د کوم شعر زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دی په زیات کړل
تپانسه بیا هم بیا ته وایي چې ما د تاسو مخامخ راسي دغه ځای نه مې حیا کیږي نور پورته چې دا ولس نه سره لګای بیګم کار ډیر وي پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره وال کټس دا څه څوک شته چې دی راغلو نه پښتنه وکي دا زما د هغه وخت د درد چې د خلکو سره مې
د مړی ډیموکراسي کې مونږ
لږ مونږ لږه مرشو دا مرغور ته دوستان ته خو معلوم دي څه فکر کوم دا یو لامل وو که څه هم مخکې مړی چې ویلې او د هوا څخه پوت او سپارل شوې د امکانات وو نو نه د کنټرول څه شاو چې معنا له شاغه هغه شی کور کړل
له امکانات راغلل نو کیسه مخته راغله
امکانات هم راو زما د پخولانه چې بس براو قتل خپل خوره او تاسو معلومات چې دغه خوره د چمن په سیاست کو دغه خوره د چمن په بادشاہي کو هم دغه خوره د چمن په ملایکه او دغه خوره د چمن په ملکی کو دغه خوره د چمن غي موته او بو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د پخولانه خوره خپل شو مخبل اعلان وکړه دغه تا
ترام سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسي د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا اجمل بابا یو څه کسام دا نظم چې کو دا ډېر لوړ صفې وي د اجمل بابا اندغه ته ورته یو څه و چې دا اجمل بابا د غیرت د چغې و او باید پکې راغله و هغه ته مته پکې اشاره کوم لر پختون ته کدی برته کینه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی د وړ مروته او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داوودزی هم لرل اوس پختانه لا د بل خپل گریوان خلاصوی سوک په پتلون او سوک په لنګ کړه لوزان خلاصوی سادولا جان د جد درد څړک دیوانه ورتلې د سواته یو مین دکړی ک دیوانه ورتلې دنیا په منډه د پګړه کته خواته غوښه نور البشر ته تا ډیر غوښم اوس ما ته غوښه ما د رقیب د سپور استګې خوب ته نه پرېګدی ما د اجمل د غیرت چې خوب ته نه پرېګدی تاسو دایښ کوی د ژوند نه هم وزار ناستیم هر څه چې کیږي یو چې ته تیار ناستیم د حمزه سر ته د خیبر په لوی لار ناستیم راځي وزه هم هغه چې ته تیار ناستیم
نو د دې کتاب پاړه وريدونکو ته وایي
کتاب په ډېر اثر خوګې باندې چاپ شلو سپین بغاوت کتاب چاپ شو دا
مبارک
شلو زشتړه کلمه
کتاب یو لوی داستان د سیمه ته معلوم
تاسو ته به تر معلومه شي یو دل په پکتیاوال ورنشل او بیا را سره په ننګاری او خوشوال ورنشل تاسو به تر معلومه سلور کاله په کې تیر شول تر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سی ورکه پورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شلو هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی دا یې له مانه غلا کړې ده زما د وینو سره زما د هغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظه ماته د دغه غلا را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیواک شاه چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي د کتاب چې کوم دغه کېږي دا هغه د باته راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
د شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې د شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو تر خرو سپو د انسان شغل رسېدلی محبت د مخکتنې پاتې نه شو له یوه یې خلاصوم او بلې نیسي دا ګریوان مې تر ګنډنې پاتې نه شو د یوسف سپېڅلې وینې ته حیران یم یو تور داغ یې پر لمنې پاتې نه شو د فرعون او د موسی جګړه په څه وه له کلزمه تر بخنې پاتې نه شو له کلزمه
د تراب صاحب یوه ځانګړنه دا ده که کتاب ورسره یې که نه یې ټول شیان یې په حافظه کې شته ډېره مننه تراب صاحب کوره مدان
خوشحاله اوسئ طبعا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio